سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبري خبرونه کې مودر ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو په لوي په خبرونو وکړو د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه څړول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپل ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوې دي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی د پاکستان په سند یالات کې د ماشومانو په ګډون ولستنه سیلاب ځپلی د دوی د سپرلې په موټر کې د اولګیدو له کبله وژل شوې دي چارواکو ویلي دوی خپل کورونه ته په لار و چې موټر یې ور واخیست د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې ویلي دغه پیښه د سند یالات د جمشوري ولسوالۍ په نوریاباد سیمه کې رامنځته شوې ده پولیسو او عیني شاهدانو ویلي اته ماشومان د مړه شوو کسانو په ډله کې دي د سند په پارلمان کې د روغتیا برخې مسؤل سراج قاسم سومری خبریالانو ته وویل ولس مسافر مړه شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي پنځه دېرش تنه په دغې موټر کې سپاره وه تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی اورزګان کې د دوو کورنیو ترمنځ د څلورو لسیزو خپلمنځي بدی پای ته ورسېده د یادې بدۍ پر مهال تر دېرشو پورې ډېر کسان وژل شوي وو چې بالاخره یې د قومي مخورو په منځګړیتوب او د اوسني لوستو ځوانانو په هلو ځلو دا بدی پای ته ورسېده د سیمې خلک د یادې پیښې لامل د پخواني شوروي راتګ افغانستان ته یادوي چې هغه مهال د دې دوو کورنیو ترمنځ بدی رامنځته شوه او د ایران د قضایه قوې رئیس په دې هېواد کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو لپاره د سختو سزاګان او غوښتنه کوي غلام حسین اجی د قضایي قوې مسؤلانو ته ویلي په هغو کسانو دي د ضعیف احکامو له پلي کولو ځان وساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بللی دي د ایران د قضایي قوې د رئیس د خبرې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو لپاره د اقداماتو د سختېدو یوه بله نښه بلل کیږي تېره میاشت د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی وژل په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولی دي چې د څو اونیو راهیسې په دې هېواد کې روان دي مهسا امینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول شوه او درې ورځې وروسته د پولیسو په توقیف کې مړه شوه په داسې حال کې ده چې د هغې خپلوان او پلویان وایي هغه په توقیف کې وهل شوې وه خو چارواکو بیا ویلي چې هغې د زړه ناروغي درلودله تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن په کابل کې د کانکور آزموینې کې په سلهاو نجونو او هلکانو ګډون وکړ خو موږ په راپور کې له هغه چا سره خبرې کړي دي چې په ټپي ځاینې نن آزموینه ورکړې ده دا چې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته وایو د هنر مینهوالو ته د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې زما مینه افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی دی دا چې دا نندارتون به تر کله پرانیستی وي او څه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي خبرونه کې به یې په راپور کې درته وایو نن د اکتوبر 14مه د طبي پیښو ویجاړوونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده موږ د همدې ورځې په پلمه د هغو سیلاب ځپلو سره خبرې کړې چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي
متسل چې راغی یو ورې خو فصلونه ټول را ختم کړل مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو خو امکان دی اوبو د بچ کېدا نه و بس اوبه را ډېرې سره
د اوکراین د جګړې په وروستیو مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه سره ډول کول شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپل ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوې دي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی جزئیات په د امید صحرمل نه واورو
سپینې ماڼۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خپره کړې. دا تګلارې چې پرون ناوخته خپره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلی او ښیي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې اتت څلوېښت مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې، امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده، او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي، خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هېڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نشي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو هیڅ مسؤل چارواکي یې ځواب رانه کړ. د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو یې بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شویو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي، له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په زلون ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سشن بي پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نن په کابل کې د کانکور ازموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاچ پر خوانیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو د کانکور په ازموینې کې برخه واخیسته. دوی وایي چې په دې ازموینې کې له پوره چمتووالي سره ګډون کړی او هیڅ شی به یې مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې د کانکور په ازموینې کې له 1500 هلکانو نجونو نوم لیکنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د میزان په 14مه د شو ولایتونو د کانکور ازموینه واخیستل شوه. جزئیات په دې راپور کې وره.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او نجونو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ. د دوی په ډله کې هغو کسانو هم په ازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې په ټپي ځان او مات زړه خو له غښتلو ارادو سره راغلي وو. نونس کلنه زهرا عظیمي د کاچ ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اتمه د دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شی به یې خپلو موخو ته د رسیدلو مخه ونه نیسي.
زه خپله د کاچ ښوونیز مرکز له ټپیانو څخه یم. لاس مې ژوبل دی، خو بیا هم زه خپلو هڅو ته دوام ورکوم او نن په ازموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندی پاتې شوم، هره ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاچ تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لار تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
خیلی کوشش میکنم که خود قوی تر بگیم.
موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو، سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لار تعقیبوو. له همدې امله نن ازموینه ورکوو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو.
دغه کورنۍ لپاره چې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوی دي، د کانکور ازموینه په ترخه خاطره بدله شوی. د کاچ د ښوونیز مرکز د زده کوونکو وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوی، سهیلا حیدری آزادی را ویته ویل چې خور یې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغ شوه او د کانکور ازموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور ازموینه ورکوي. موږ د هغې د ازموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او مسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، 350 تنه وژل شول او 110 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14 د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه، دغه ازموینه د پنجشنبه په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادی راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په ازموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې ازموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې ازموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي. د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي او له کورنیو او نړیوالو نیوکو سره سره د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په افغانستان لری هغه افغانانو ته ورشو چې له هیواده بهر دي. د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې اسمامین افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی. دا نندارتون د اکتوبر په 5 په آغا خان موزیم کې پیل شوی او شپږ میاشتې به دوام وکړي. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوي قالینې هغه څه دي چې په دې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات به د امید زهري مل لور.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زمامین افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ایښودل شوي. دلته د افغان ښځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوای په لږ واټن دویم پوړ ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان ښځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی، د افغانانو غم او تر څنګ یې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هره ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
ښاغلی شریفي زیاتوي غواړي په دې نندارتون سره طالبانو ته وښيي چې دوی نشي کولای د افغانستان هنر له منځه یوسي، بلکې د افغانستان هنرمندان او هنرپالان به دا هنر هر ځای ژوندی وساتي. هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهربانۍ، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. اوس د هنر سالار ګروپ تر ډیره نړیوال شهرت موندلی. په کاناډا کې د افغانستان د وضعیت د خودو په اړه جوړ شوی نندارتون داسې مهال پرانیستل کیږي چې تر ډیره په افغانستان کې هنري کارونه د طالبانو تر اغیز لاندې راغلي دي. د بیلګې په توګه وروستیو کې افغان فلم د باګرام زندان په اړه یو مستند خپور کړی چې پرې د طالبانو اغیز جوت و. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. روسیه تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو راکټي او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسیه د اوکراین په څو ښارونو کې زیربناوې پنخه کړي دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو هم د روسیې پر اهدافو بریدونه کړي دي. تفصیل به د اجمل آند نوور.
اوکراینی چارواکي وایي روسي توغندیو د اوکراین په خاوره کې څلوېخت ښارونه او ښارګوټي پنخه کړي او د دې هیواد په پلازمینه او نورو سیمو کې مهمو تاسیساتو ته زیان اړولی. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غوڅ اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول یې غیر قانوني بللي. له دې سره هم مهاله د اوکراین متحدانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره به پوځي مرستې زیاتې کړي. د کیف د پولیسو مشر پر خپل ټلګرام لیکلی د روسي ځواکونو درې بی پیلوټ الوتکو د پنځشنبه په سهار وختي د کیف په لویدیس کې د مکاریف پر واړه خارګوټي برید کړي. په دې برید کې د مرکشوب له رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اوکراین د پلازمینې کیف والی ویلي چې بریدونه په ایران کې د جوړو شوو بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوي. د اوکراین د ولسمشۍ د دفتر یو چارواکي ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو په دې بریدونو کې مهم زیربنایي تاسیسات په کیف ښار کې د نن هم پنخه شوي دي. د اوکراین چارواکو په وینا تیره شپه د میکولایف په ښار کې د استوګنې د اپارتمانونو پر یو بلاک هم برید وشو چې دوه پورتنی پولونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي. دا د بریدونو د مرکشوب لپاره تر اوسه دقیق شمیرې نه دی ورکړل شوی. د اوکراین په جنوب کې د نیکوپول ښار هم په نښه شوی دی. دغلته د چارواکو په وینا دیر شودانۍ د ګازو نل لیکو د برېښنا مزي ویجاړ شوی دي او تر دوه سره د زیاتو کورنیو برېښنا پرچاو شوی. اوکراینی چارواکو د پنځشنبه د ورځې په سهار وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې روسیې په اوکراین کې په څلوېختو سیمو بریدونه کړي او اوکراینی ځواکونو هم شاوخوا دوه دېرش هوایي بریدونه د روسیې پر پنځه ویشت اهدافو ترسره کړي دي. دا څلورمه ورځ ده چې روسیه د اوکراین په بیلابیلو ښارونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یو سلو درې څلوېخت هیوادونو د روسیې له خاورې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني وبلل او د روسیې له خوا د اوکراین په اشغال شو سیمو کې ترسره شوې ټول پوښتنه وغندله. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې د دې سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتل شوی دی چې د اوکراین پر خاوره هیڅ ډول جغرافیوي بدلون په رسمیت ونه پیژني.
له اوکراین به سویس ته ورشو. په سویس کې د ښځونو د نارینهوو له حقونو د سرغړونې تورونه پوره شوي دي. سویس هغه هیواد دی چې د 1990 کال د فبروري تر اومې نیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه وه چې رایې ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې څنګه جزئیات په احمد چیبر وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولی دی چې د نارینهوو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو میرمنو ته چې مړې امري د عمر تر اخیره د تقاعد پیسې ورکول کیږي، خو نارینه تر هغو د تقاعد پیسې اخیستلی شي چې ماشومان تر اتلس کلونو لږ عمر لري. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د محکمې کنوانسیون شپږ څلوېښت هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري. د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیې پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی. د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه. بیا د یو څلوېښت کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي. د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدي چې د دې سړي ماشومان اتلس کلن شول. بیلر د دې پریکړې پر ضد آرس شو، خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه. ورته وی ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي. شاغل بیلر موضوع د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې ته راجه کړه. د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي د نشي توجیه کولای چې داسې قانون جوړ شي. د محکمې دا خبره هم کړي چې د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د 14 کنوانسیون لمخې دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی. دا سې ښکاری چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او که چیرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولې دي او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن پنځمه د اکتوبر 14مه د طبي پیښو ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، په زرهاو تنه بې کور شول او په لسګونو زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوه. ولې طبي پیښې په افغانستان کې درنه تاوانونه اړوي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو. د راپور د تخبریږي خو ته لږ ځنډ وروسته. د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچه 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ لزرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکو نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بیزای شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل هرڅه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. لکه دا خلک ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بکې دی استوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخې دی جوړولی شي، مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلکو سره ټول غریب حالت دی. لکه 100% کې 90% ټول داسې غریبانان دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کوره نه دی، دلته په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټول نه دا خوښ کو چې موږ د مخ د ژمی را رسیدو نه غم خوړل سي. که چیرته د ژمی پر رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمن را تړل کیږي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت څه دا بډا دا ځکه لري موږ ته د مزکه توزیع کی او نړیوالو مؤسسونو د غوښتنو کوم چې موږ ته د دوی پورن کورونه به شروع کی او موږ ته د آبادی وکي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کونکې ادارې او چاله زلزلې څخه ورسته د 130 میلیون ډالرو د مرستو راټولول پایل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله زپلو ته په نوي ورځو کې مرستي ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نخو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډیر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضايي څېړنو په خوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یو پروژه جوړ کړه. زه خپل د هغې پروژې جوړونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترې واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصحاب باید بیرو وکونند.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیواله ورځ ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبله او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنی کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ شوب لړی راکړی ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غوسیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلي تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نه شي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي، تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
دا پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 160 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خونه مره خراب کده،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې به ځمکې راته خرابه کړې ده، او همدا ټول زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له را رسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي هغه وخت ګټه نه لري، نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټه خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د وروستیو سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغې کمپ ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل چې راغی یو وری خو فصلونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان د اوبو د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې شوې، را منډه کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې خیرخانه او مالونه هم وایستل، لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالی، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوی ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیر مسیسو او له دولته چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وسي چې موږ بیرته د خپلې خیرخانې کومه دفه پې باندې ویایو. خو فصلونه ختم شو، کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روسې لا یوس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې دي چې په یوشي باندې خوړنه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غوره کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پوخانی مرستیال عبدالولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو اصطلاح لرو چې د اوبو لارې یا شلې دي. دا په طبیعي ډول موجودې دي. له دې لارې به اوبه تللې که خسارات یې هم درلودل ډېر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ، او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خبر شکل کې بوداله مو مبینیم. د طالبانو د هوا پیژندنې اداره د خلکو د خبرولو لپاره د باران، واوري او سیلابونو وړاندوینه په خپل ویب پاڼه خبروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو صحي برخې ټول امکانات لري، او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي، نو هلیکوپټر پسې راځي او وړي.
مریض مو زخمی را بالا میکنه میباره که تلف نشه.
کته هم طالب حکومت پراتلون کی د طبی پیخو پوراندې مخ کې لمخ کې تیاری او د ډیری مرګ جوب لیکمول او توانونه وختله پړه کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلې دی روستي او زلزلو او سیلاب سپلو ته د رسیدنې په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څیر د ډیرو زیانمنو شوي هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سعید هیله مند دی چې د راتلونکي طبیعي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول یې خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کرکیله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بېخه حل شي.
دا جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي د خبرونې دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخې کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. دا جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونو سره ډول کولای شي په افغانستان کې لا تر هغه سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپل ویبپاڼه خپره کړې پکې لیکل شوي، که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان په سندیالات کې د ماشومان په ګډون ولستنه سیلاب زپلی د دوی د سپرلې په موټر کې د لګیدل لیکبل او جل شوی. چارواکو ویلي دوی خپل کورونه ته په لارو چې موټر یې ور واخیست. د ازادي رادیو خبريال په خپل راپور کې ویلي د غپیخه د سندیالات د جمشوري ولسوالۍ په نوري آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیسو او عینو شاهدانو ویلي اته ماشومان د مړه شوو کسانو په ډله کې دي. د سند په پارلمان کې د روغتیا برخې مسؤل سراج قاسم سومرو خبریالانو ته ویل ولس مسافر نشوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. 25 تنه په دغه موټر کې سپاره و. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی. اوروزګان کې د دوو کورنیو ترمنځ د څلورو لسیزو خپل منځي بدی پای ته ورسېده. د یادې بدی پر مهال تر 150 پورې ډېر کسان وژل شوي وو چې بالاخره د قومي مخورو په منځګړیتوب او د اوسني لوستو ځوانانو په هلو ځلو دا بدی پای ته ورسېده. د سیمې خلک د یادې پیښې لامل د پخواني شوروي راتګ افغانستان ته یادوي چې هغه مهال د دوو کورنیو ترمنځ بدی رامنځته کړه. او د ایران د قضایه قوې رئیس په د هیواد کې د روسي اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتنه کړې ده. غلام حسین اجایی د قضایه قوې مسؤلانو ته ویلي په هغه کسانو دي د ضعیف احکام له پلي کولو ځان وساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بللې دي. د ایران د قضایه قوې د رئیس د خبره په ایران کې د روسي اعتراضونو د ځپلو لپاره د اقداماتو د سختېدو یوه نښه بلل کېږي. تېره میاشت د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی وژنې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي چې د څو اونیو راهیسې په دې هېواد کې روان دي. مهسا امینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیس لخوا ونیول شوه او درې ورځې وروسته د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په داسې حال کې چې د هغې خپلوان او پلویان وایي هغه په توقیف کې وهل شوی، خو چارواکو ویلي هغې د زړه ناروغي درلودله.
مخکخې خزی
درندوستانو د مخکخې خزو خبرونې ته خراغلی. د اکتوبر 11مه یعنی سبا سه شنبه د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. نن موږ غوښتل چې په افغانستان کې د یو کوچنیو نجونو پاک لباس وکړو چې فقر، غربت، ټولنیزو او امنیتي ستونزو په کم عمر د ژوند درانه پیټي په اوږو ور بر کړي دي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمنی دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی کارکونکي سایمه خوګیانی، د پانتون ماسله او افغان سوداګر سیده غزنیواله، او بل میلمنه مو مدني فعال او ډاکټر خټول ده. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی مرسته را سره کوي. میلمنو ته خلاصته وي ستړي مشي په خیر راغلي.
من نه ډیر زیات ژوندیوس
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې وویل سول، په پایل کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په تیره بیا افغان کوچنۍ نجونو ته د دوی د ورځې مبارکي مخکې له مخکې ورکوو، په دې لاره چې یو روښانه راتلونکی ولري. اغلی خوګیانی، راځو له تاسو خاورو، افغان وړې نجونې په څه رقم حالت کې ګوریا؟ داسې
حالت کې چې د افغانستان جنکۍ ډېر سخت بدبختۍ سره مخ دي، چې یو دغې بدبختیو نه متاسفانه د دو هغه اساسي حق دوی د زده کړې حق دی، دوی د تعلیم حق دی، هغه یې ترې اخیستی دی. او هغه جنکۍ چې ورته شپږم نه پورته باید دوی درس وي، دوی فلم په کورو ناستې دي، او چې دا ډېره مثلا زه اورېدونکې ده همدو ته هم دوی فامیلونو ته واته د افغانستان ټولو خلکو دپاره. نو موږ تاسو وویل چې څو مودې دپاره دا مکتبونه شروع کړه، مګر بته د مکتب دروازونه دوه راوګرځول، مظاهرې او چې د ښځو دخوانه ترسره شوي، نو هغه هم تاسو ودرې چې په څه رقم سرکوب شولې مخه ونیول شوه. پرې نو ښځه چې هته ښځې خپل تظاهراتو کې د تعلیم دپاره او د خپلې رواحق غوښتنې دپاره. نو دې ترڅنګ موږ چې پوښښو کله دوی تعلیم ته نه پرېږدي، د کار حق هم مثلا نشته، اټانده نشته، ماشومان بشرګان باید دنه چې سرکو سر تر ووځي ګدایو کې ولا چارن لري، عدالت ته دو لاسرسی نه لري. ډېر مدیتونه په ښځو باندې وازه شو، چې د هغې جملې نه پرې نوې ځوانو جنقې باندې هم وازه شو.
په دې باندې خپرونې په لاړ کې خبرې کوو. درنو اورېدونکو، موږ دوه نورې مېلمنې هم لرو په دې له چې اړیکې له موږ سره رخصي او موږ سره په خبرونې کې ګډون وکړي. وړاندې تر دې چې لاغلي خوګیاړې نه نورې پوښتنې مطرح، د خبرونې د واتس اپ شمیره به تاسو ته ووایو چې تاسو کولی سئ همدا شیبه موږ ته زنګ ووهئ، او دا چې سبا د کوچنۍ نجونو نړیواله ورځ ده، په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، د افغان نجونو حالات راته بیان کړئ. د خبرونې د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 46 شپږ سوه یو. تخنیکی همکاری اشاره وکړه چې ډاکټر خاطول وصل شو. ډاکټر صاحب سلام.
زنده اوسئ، خوشاله اوسئ،
تاسو څنګه یاست؟ ډېره زیاته مننه چې خبرونې سره یو ځای سولیا. د خبرونې په پایل کې مونږ او اغلی خوګیانی د کوچنۍ نجونو په نړیوالې ورځ خبرې وکړې. اغلی خوګیانی د ماشومانو ورځ، وړو نجونو ماشومانو ورځ ډېره ښه تشریح کړه. نو تاسو ته به دا پوښتنه وکړو چې دم ګړی په افغانستان کې په تیر بیا کابل کې دغه وړې نجونې په څه رقم وضعیت کې ګوري؟
تاسو خو نه دې خراب ده، ځکه چې دا اقتصادي وضعیت اورو نجونو باندې ډېر سخت تاثیر کړی ده، او دوی ډېر نا امید دي، او په تقریبا په روحي ستونزو باندې اخته دي. په دوی خپل راتلونکي ته اوسله اوسله اندېښمن دي.
بله،
چې موږ راتلونکي به چی سي، دوی اوسله اسه کومه پلیسي نه وي، مکتب ته ځي، هغه سره هم دا تشویشته چې زما راتلونکي به چی سي، او زما نه به چی جوړېږي، دوی مکتب به شپږ کاله زویم، دوی به فایده به چی سي، زه به په مخ لاړه سم که به نه سم لاړه. نو واقعا د دې په روح روان باندې واقعا ډېر فایده، او دا هر انسان ډېر خوشینه کوي چې دوی مایوسیت وویني، او دوی سره وګوري دا ډېر سا اندېښمن کوي او خوشینه کوي.
بله، ډیر زیاته مننه. اغلی خوګیانی، سره لدې چې په ټولنه کې وړې نجونې له بشمیر ستونزو سره مخ دي، په یو شمیر کورنیو کې هم له دوی سره توپیری چلند کیږي. مثلا کوم څه چې یو کورنۍ کې هلکانو ته نظر کې نیول کیږي، متاسفانه وړې نجونو ته په نظر کې نه نیول کیږي. خپل د سترګو لیدلې حال په دې اکل راته وایه.
متاسفانه افغانستان چې یو سنتي ټولنه ده، نو همشه د الکان ته ډېر ترجیح ورکړې ده. د اسلام د نظره په کوم کور کې چې ویلو پیدا کېږي، هغې کور باندې شنو ورځې د رحمت د خدای پاک ورېږي که نه. او متاسفانه په افغانستان کې همیشه سړی ته حق ته اولیت دی، الکان ته حق ته اولیت دی. کله چې والد په یو کور کې پیدا کېږي، تر په کوم مراسم لمانځل کېږي، او نو آینده د هغه هلک چې رقم وي، غل وځي، ډاکو ته نه وځي، چې شی وځي، مطلب دا پیدا کېږي، دې باندې به هغه ځان ویشي، په دې به ډزې کوي، په دې به خوشحالۍ کوي، په دې به خیرات نه کوي. ممتاز نفي تس نه همدا رقم دی. او کله چې به د تعلیم مسله شي، دوی ډېر زیات کوشش کوي چې هلکانو ډېر زیات مصارف وکړي، هلکان باندې به تعلیم وکړي که خارج کې وي که داخل کې وي. په جنکۍ ته بیا هم هغه چانس نه میسرېږي، د هغې ترڅنګ دی که د واده مسله شي، موږ تاسو ګور شي مثلا څومره په هلکان باندې مصرف کېږي د واده دپاره، ولورې ورکوي، مثلا ودن ورته کوي، کوژدنې ورته کوي، برخې کوي، بنډې کوي. د جنکۍ دپاره بیا دغه مصارف نشته، ولور اخلي د مقابل لور نه، کوم حق چې تا سره دی هغه به څوک نه ورکوي. دا
په ارث مسله کې یعنی په میراث کې هم دا رقم ده د پلار د پوره پښتانه هیڅ کلم ښځه میراث نه ورکوي که ورن کې په ډېر کمو خلکو هم شي د خدای تعالی خبر وي ډېر کمو ځای کې مثلا دې ته میراث ورکړي هم دا رقم دی که دوځي عدالت ته ځي هغه هلته هم دی مثلا دغې ته ځي مثلا د محکمو ته ځي هغه هلته هم دی عدالت ته ټول لاسرسی نه پیدا کوي ځکه چې همېشه محاکم هم بیا د سړوی په ګټه فیصله کوي نه د ښځو په ګټه فیصله وکړي نو د ښځو مشکلاتو ستونزې دلته ډېرې زیاتې دي په دې ټولنه کې نو څومره چې سړی دوی په کورنیو کې مثلا حق ته ولایت ورکوي مقام ورکوي ښځو ته یې نه ورکوي مونږ لویدیځې په ډېرو ځایونو کې مثلا ناول ډز مونږ خپل فامیل نه چې کله مثلا د واده مراسم وي د مثلا خیرات مراسم وي اول سړی باید وزر شي وروسته د هغې نه به ښځه ډوډۍ راوړي که نه دا یو ډېر ناوړه فرهنګ دی که دا بچې پاتې کېږي که نه پاتې کېږي د هغې تر څنګ مثلا نور ډېر دغه مسایل دي چې ښځه ډېر دودغه نه ورکوي ارزښت نه ورکوي نسبت باید نه ورته ښځه ډېر ارزښت نه ورکوي نو زما په نظر چون دا برابر جنس دی ښځه او نارینه دواړه خدای پاک خلق کړي دي او هغه څوک معتبره دی هغه څوک خدای پاک ډېر زیات ارزښت لري چې هغه مثلا باتقوا اوسي دیندار اوسي پرهیزګار اوسي اعمال کوي هغه نه د خدای پاک په وړاندې مثلا هغه جګ مقام لري خو متاسفانه نارینه هر رقمي پروانه کې باید نارینه اوسي که نه لالک باید اوسي دوی خوشحالېږي ځکه پالک باندې دو مینه را ټینګېږي ځینې خلک مثلا لس لورګانې ولري بېچاره جګر خونې ویزوی نه لرم ایله کې شي دی ویچ دی میراث دی میراث دی که نه زموږ په ټولنه کې کینې اولاد اولاد دی څومره چې لور فکر کوم نه مور پلار په درد لګېږي د فامیل په درد لګېږي هلکان لګېږي مګر هغه نه به زړه سواندې نه وي او متاسفانه فامیل نن ته هلکان ډېر زیات ارزښت لري خصوصا په افغانستان کې پیغام پښتنو سیمو کې ډېر زیات ارزښت لري.
بلې بلې اوس راځو ډاکټر صاحب تاسو دا راته وایئ چې په خپل کور کې آیا کوم څه چې د زمانو لپاره په پام کې نیسئ لورګانو ته مه هغه سیمه کې ځي؟
زما پلار د خدای وبخښي هغه یعنی د یو زوی نه ډېره مینه راکړې ده معمولا که خدای پاک څنګه نو کې خور مول چې کله سی ولور پیدا کړي نو پخې باندې خور دې په خور باندې خدای رحمت وکړي اته رسول اکرم ویلي دي چې کله چې تاسو یو ناري نه وکړي سرکه او تخیه یو څل او کې او دې لور باندې درې دني کې خدای پاک موږ ته هم کبیر لوی مرسته وکړي او تاسو باندې موږ ته څه نه مسلمانانه چې اسلام یې په باندې دا موږ لوی زاسته څه کې موږ
ډیر زیاته مننه خبرې کوو په خبرونه کې د خبرونې بل میلمنه سیده غزنیوال له موږ سره وصل سو اوس بل دې څخه واورو غزنیوال غږ مې اوري
بل واورم
ستړي مشه په خیر راغلی
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو
ته ډیر زیاته مننه تاسو خو هم په کابل کې اوسېږي ګوریا نن سبا خار او بازار کې څومره د سوالګری انجونې وړې څومره د بوټ چې پکې څومره چې د پلارو کوڅو کې ګرځي دا زیاتې سوي دي د دوه حالات ته بیان کوي سیدی
لپاره موږ کزو هم په افغانستان کې د کمپاین جنو او د میرمن وزیر ډیر خراب ده یو خو د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي او بل کومې کمکۍ نجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم یعنی محدود هغوی مکتب ته دي ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندي چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي نو دا د سړک په غاړې سوال کوي یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه یې ټیټه ده یعنی هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي قلم کتابچه واخلي نو دا ده چې دلته په افغانستان کې یعنی د دوو بېچارهګانو نه د نجونو ورځ ته نه دوی د مکتب ته خپله فکر وکړي کله چې یوې نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی شي نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو لمانځنه بې معنا وي او دلته نه کومه ورځ ورته لمانځل کېږي او نه دوی لپاره کومه ورځ.
بله ډېره زیاته مننه په دې به خبرې وکړو وروسته بېرته را ګرځو اغلی خوږیاڼۍ ته. تاسو دا راته وایئ چې په اکثره کورنیو کې وړې نجونې دې ته مجبورېږي چې دوی له کوره ووځي او څه راوړي د غرمې لپاره بېګا لپاره ډوډۍ او شی برابر کړي حال دا چې هغه ډېره کمکۍ ده په خپلو ښو بدو نه پوهېږي بیرون له هر رقم وضعیت سره مخ کېدلی سي چې یا بې له بده مرغه جنسي تجاوز ښودلی سو که دا
داسي نجونه بیرون ګرځي په افغانستان غوندې مملکت کې څومره د ډول پیښو سره مخ کېدلای شي اغلی خو ګرنی
الکسن تاسو اشاره وکړه چې په دغه وخت کې مثلا د افغانستان کې اقتصادي فقر بالکل ډېر شوی دی او همدا هم چې راکې وځي لکه مجوري دي چې جنکې مجوري دي مثلا دولت کولو دي لاس کولو دي لاس کولو نه کولو تر دوی وځي سره کوسر ته مثلا ګرایو کې حتی دا یو شمیر جنکې او الکسن مافي دول د لاس ور کې چې او څه ډول خیرات کولی دي ما هم په ټول پیسې نه اخلي سو کوي دا لاس ور کې یا مثلا قلمونه چې سره خرڅوي یا بوتان دنګوي یا مثلا نو شاخه کور نه کوي چې یعنی دا جنکې مسؤلیت نه لري نه الکسن مسؤلیت لري په عمر کې نه جنکې مسؤلیت لري په شهر کې څنګه چې یو څه ما کار کول او دلته دې تلاله ته موږ چې ما شومان باید دلته باندې شي تاسو باور وکړئ چې ما ځف سره ول نه پانه ما شوم زوري دلو ته ځو دا د دې ته جاو ان څه کور په چې ما بس کې ما شوم په دلته دې چې مسؤل نه وي کلی سره مسؤل نه وي نو د سر په سر هغه څنګه مسؤل پات او ټول نن تاسو معلومه ده چې مثلا نه لوسته ټول نه ده اکثر مثلا دا کوم شومان زوري دي او دا سره تاسو سره د اوست مخکي دا ان دې سبب کې چې دوی فار مثلا دا ونه تلیفون پیدا کی او یم په دا سره ما فحشات او وزي پاین دکې نو دا اول په قرآنی مسئولیت ته سبد دې رښتیا چې دا کوم شومان سره ته به هم ډیر مجبور دي د حکومت مسئولیت ته هغه نه هدو چې شومان لپاره کار کوي چې اوس په پاکستان کې بډې خالوي کوي نو مګر د حکومت مسئولیت دی دا او به دا شومان د ټو کې څه ورته وخی لري په دې مثلا دوی لا شل تاګه دی چې دوی ته یو څه وخی دوی ته یو قائم بشوري د کې دوی ته مثلا شومان تل کانت د نجاتي وریا د کې چې نه څه دی بل څه وریا کې هم د زیږ وریا د کې کور اسن کې مثلا دوی یو څه خوندان یې الان نه څه کوي عمر ځان ته پیدا کوي اته فامیل نه د کوشش کې چې خپل اولاد دا ستاند اوري کې مثلا په غلطه دو سالمه روزنه واخلي او دغه تاسو یو څه یاتي هم کور کې شیرا وړي هم کسب واره شي او هم واسونه پاتې
ډیره زیاته مننه بیرته راګرځو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو لمسلکی اړخ د ځل جواب راکې په زینو زینو کې په وړو جنو باندې درنه کارونه کیږي کله افغانستان کلی باندې یا د کړه کنه چې مثلا فصل دا وصلات دی کچالو دا غنم دا شان یو ځای بل ځای انتقال دل دا وړو نو ټیم پلاس کې ورکړیز دایسا دا رقم درانه کارونه د تبابت له لحاظ تاسو یو ډاکټر یا څومره بد تاثیر کولای شي د وړې انجلې پروتون کې باندې
ربن د ډېر په دغه ځې په لړل کې څه څه ماشوم یې خپل پاس نه یو خځه ډېر څه په نازکه پیدا کړی دا نو کار او پسر باندې دا څه درانه پیښورو وړي نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړی کوم چې باید وې کړی نو دا مورشتون دا چې وواده ونه کړی دا پولیسه کې بیا ورته ډېر ډېر چنجانونه جوړولای شي د ولادت په وخت کې زیږون په وخت کې د شروع ورکولو په وخت کې دا ورته ډېر لوی لوی مصیبتونه جوړولای شي نو د دې له خاطره اته موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر 6 کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته نه ورکوم ځکه چې ښځه ډېره لطیفه نازکه ده او هغه په خپل ځان کې یو بل ماشوم روزي نو د هغه لپاره باید دا د دې وجود ته آماده وي او که هغه لکنکلې نه د دې اړیکې
روشتونه کی نو غبر حتمان له اولاد ستونزو سره مخامخ کیږي بله که وبله پختنه هم دلته تاسو خامترکو ټول ماشومان ته پتیره وړو جنو ته پدغه کم سن کې کنه کله دوی نړۍ ته راځي او بیا تر 15 کلنۍ شپاره کلنۍ رسیدي دوی څه رقم باید تغذیه سي چې دوی په اندام باندې د سکه جوړي ووسی
دا خو معلومه خبره ده چې انجلې باید الک په پرتل باندې ښه تغذیه سي برعکس موږ دوی زادي فضل فرهنګ له خطر موږ هغه ټول خراب پړ زوته ماشومان او بل خصوص انټرنټ دی ورکو تاسو ټول خو خاړه الکانو ورته دي الکانو ور ضرورت نه لري ولی خزه دې ته زیاتره ضرورت لري دا که څنګه په اخر کې ورکی هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورور یې هم شي ورته ورکی دې له هغه باید موږ یې انجلې تر شپاره سکلنی اته تر سکلنی پورې دې ته کافي خاړه کافي کلسیم ویټامینونه او واخلي نو متاسفانه دا په افغانستان کې ډیر نه کار ده ځکه موږ دې خراب ولادتونو د مرګ نو که چا دې موږ په یوات کې همیشه زیاتې ویل خصوص په کلیو باندې کې چې دې له ماشوم په ونه لاس کې څنګه دی وي او نو یو څه څه سره دې مور همیشه څه سره دې ماشوم په دنیا ته راوي ځکه موږ دا کوم چې په تنو کې شو دی نه لږه چې لاته او په کې تاسو په کله نه کې وادو کړی دي قد به کیږي دا به ډیره ډنګره کوم کو نه وي نو الته یو چې له هغه کوم کې نه شروع کیږي دا به سمونه یې څنګه سوي هغه پوره خاړه به نه یې خسي
موږ د پوهې د دې چې خپل لور ورو ورو خو خوراک ورته ورکو خپل نارینه ته خو خوراک ورکو
په دې لاره چې ټولو ته پام خبره هدایت دی کې وسی را ګرځو سیدی غزنیوالی ته غزنیوالی تاسو کېدلی چې خپل ماشوم توپ تور وګرځي په کورنۍ کې څومره تاسو ته قدر کېده عزت کېده هغه وختونه راتوایا کله چې له 15 سنه ټیټه وي پیاد دي دي
او نه له بعد مرغه چې ما ماشوم توپ هم لکه د نور افغان نجونو غونډه ده سو په 15 سنه کې مې مغزنی کې نو از د جنگونه وای نه مکتب کې مونږ نه پی خو ده نو نو خار کې جنگونه کې د لېغه جمهوریت کابل ته خو بل اخر د څه وسوت کورنۍ کې زه خور نه لرم زه خپل وایم او د ما یو ورور ده نو کورنۍ کې مې څه ستونزې نه و دوه نه زموږ مقدس و چې د ټولنې مغه یو بل دي درلود د جنونو لپاره نو کله زه د ما د پولیس کاله مکتب تقریبا نه مکتب کې ویلې ده چې پارچل یو ځای بل ځای ته مده سي خو د جنگونه ډیر و یعنی موږ ونه سو کې خپل ماشوم ټوب نه خواند واخلو د بعد اتم سم نه ما کار کول شروع کړ په دې خاطر چې کورنۍ کې ستونزې ډیرې سي نو د ما پلان نه و نو زه دې ته مجبور شوم چې کار وکم نو تر ټولو سم سم په پرما ز تر ماستنې په بل مکتب کې هم بل ماستنې به تر ما خامه بچیر کوموسیت می کار کو بعد لغنه بیان مثلا کارموزی باش کی کورسو کی پدو کیوم یعنی ستوري ماشین تو بو دسی و هم که خاطرین و بل خاطرین دی درلو دی کنه
بل ډیر زیات مننه درنو ملمنو اوس له تخنیکی هم کار نه غوښتنه کو چې ولاند د ما وخلو له د می روسه بیر تخپل باس تر ګرځو
په افغانستان کې رفا د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي
بیا مخراغلی قدرمنو اوریدونکو او درنو ملمنو خپل خبرونه ته دوام بشته ورکړو بشته راګرزو اغلی خوګیانی ته تاسو درته وایئ چې کله اول نه دینجونو رازونن منزل سي د ژوند په نورو برخو کې دومره ډیره پاملرنه دی او شمیر کسان له خو البته یو شمیر به وای ټول د سینې دی د یو شمیر کسان له خو پاملرنه ورته ونشي کله چې دوی لویږي کنه همدغه پوړکینه کې چې دوی ته ارزښت نه قایلېږي په کله چې غټي په شخصیت څومره منفي اثر کولای شي
ګورت یو ماشوم ته هغه لیکوي چې یو کور کې چې ورته نه پنده او ماشوم ته نه کې تر څه ډول ورني کی او هغه ونه نازي او ساده مترجې ورته ورني کنه او په دې پوهې کې چې ته مور پلان پر دې کور نه دې پر دې ټول نه پر دې اهم شخصیت او پاینډ کې مثلا دا ټول هم تا په دې خلک او ستاسو خدمت سره یو پلان دی یعنی اولاد تر څه ورني کی ته باندې په شخصیت باندې من چې کله په هر کورنۍ کې چې الله تحقیق شي او هم شي چې هغه لکه هغه چې څنګه چې دا کوي دا هغه شاسو او په خپل خپل وخت کې چې هغه د څه خاص کوي چې زه څنګه لرم هر څه کوم نو یعنی ځان دې واده ساتي کنه په دې خاطر باندې اکثر کورنۍ کې مونږ ګورو چې اولادونه دې ته کوي ته هم یې سم خبر ورته نه کوي نو دا د په شخص باندې باندې هغه چې دا چې هغه تنه شي رقم په کورنۍ کې یعنی ښه خاطر نه جوړیږي
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته راګرځو مخکې خبرونه کې یادونه سوې وړي جونې په خارو بازار کې لیدل کېږي چې هغه دای کوي یا بوتونه رنګي یا قلم خرڅي کورنۍ الهدا غني چې دوی مجبور دي باید په خپل اولادو باندې کار وکړي تاسو څه فکر کوئ آیا هغه وړکې انجونې د دې کورنۍ مجبوریت رفع کولای شي
په ډیر خوشحالي سره باید وایم چې کله چې موږ خپل یو څنګه لور ورته لور یا زاسې ټول افسران لا څنګه افسران لور تر ویزې ته تاسو هغه کوم څه منګو شرم نه دی چې کله چې دا مطلب لږ دی موږ ته ډیر مو شرم ښکاري چې دا د موږ ناسم ریواجونه او څه چې دا اوره خدای په خپل دې ستاسې په څومره اولادونه روزلای شي نو هغه روزي کوي کله روزونه شي که نه شي ساتلې دا روزونه شي خو دې معنا یې نه چې وڅونه شي مې زه کوي نو کاش کې د موږ خلکو دومره زیګونه شوي چې هغه ساتلې شوي او دې ته یو مخکې یو پلان لرلای دا موږ ته شرم نه ښکاري چې موږ لور د ویزه کوي یا تاسو باندې کارونه ټول یو بل موټر ته لري دا راځه شرم نه ده کوم مطلب ته ولاغو
هغه یو مدرسې ته ولې ظاهر ته لو شرم ده نو ای پرستاری
کی اغلی غزنیوالی تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واوریدلې چې دی ویل کله د اندس خراجین ګوري چې وړکې انجونې په نیمه شپه کې او تیار کې موټر ته ولاړې دي یا گدایي کې یا کوم څه خرڅې بار بار لیدل سوې دي چې د غونجونو سره بیا بد چلند هم سوي ده تاسو بل درته وایي چې د کوم څه چې کور د انجونې ګټي کورنۍ ته راوړي آیا دا هم دومره ارزښت لري لکه څومره چې دوی لور زوريږي او راتلونکي له بد وضعیت سره مخ کیږي او بل درته وایي چې د کوم کسان چې د وړې انجونې زوري یا جنسي زورول یا نور رقم زورول آیا زورول په کار دي او کرښتیا کوم څه لري او کوم څه ورکی له دوی سره مرسته کول په کار دي
تاسو شرنو کې یو د پارک له څنګه آسیان یو کلیشي ده نو کله چې زه راځم هم داسې له دوکان څخه یم له پانکم نه د نجلۍ باور وکړه څوارلس چې پنځلس څلور عدات درېدلې ده ګلان خرڅوي نو دلته هر کوم مالک چې راځي یا هم کوم څوک چې راځي د پوچوس اخلي دي ته په بعد لهجه یو ډېر اغلي دي زه چې تېرېږم او ورته ګورم یعنې ما غیر عبدانه چې برداشت کولی یعنې د دې فامیل کې د دې ورور به څوک وي د دې پلار دین مور هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي یعنې بېخي ورته زهر د دې خاطر چې د لور عزت ارسي د پوت لاندې کېږي دا د چالو څخه پندلس کلونځلې دا باید مکتب کې وای کوم اوس مکتبونه نه څه کور کې وایم یو بل کار کې کچي اوس یا حياتي و کې یو بل مسؤلیت باندې پیدا کی دا خو هیڅ کله چې ولاس په خلاص نه کی او لبال مرغه اوس کچي د موږ په کلنه کې هغه کوم لوس چې دوی څه دي د تاغه چې وخت په نس منلې چې یعنی خپل کورنۍ ته فقره وري او ماګم هغه مېرمن هغه انګلیسي خیرات کول وی یا هم کومه د ما بدکاره د هغه منلې چې نو دغه سینجون ته په بعد سترګه کتل او دوی ته اصلا خو دا نارینه چې دي ځینې البته چې کوم چې د انجونې ضروري ده خو حیثیت نه لري یعنې دوی خپلې د هغوی مجبوریت نه استفاده کوي
بلې ډېره زیاته مننه اغلی خوږیاڼۍ بېرته تاسو ته راګرځو په افغانستان کې داسې کسان هم شته چې ډېر لوی سوداګر دي هغه که له هېواد نه بهر دي یا دننه دي دوی ته څه کول پکار دي چې دغسې کسانو لاسنیوی وکړي چې هغه وړې وړې معصومې جنکۍ د کار لپاره بیرون لیږي هغه نو چې هر رقم کار دوی ته په مخه ورغی تر څو یې مړې ډوډۍ راوړي هغه کسان چې روزګار یې ښه ده پیسې لري هغو ته څه کول پکار دي له دوی سره مرسته وکړي تر څو د دوی لاسنیوی وسي
داسې مرسته پکار ده چې هغه تاجرات چې کسان غواړي په افغانستان د خلکو کومک کړي خصوصا داسې نجونو سره تنګوي نجونو سره چې د وسان مثلا د خطر سره مخامخ دي او په د سړک ښکار کار کوي یا ګدایي کوي نو دوی ته به مثلا د جنسي تجاوز سره مخ کېږي د نور ناخوالو سره مخ کېږي تحقیق تحقیق سره مخ کېږي د دې لپاره پیدا کړو کومک شي تر دې بار باید دغه چې روزنیزو مرکزونه ورته جوړ شي تاسو مرکزونه ورته جوړ شي هغه د لاړ شي د سره تر مخام پورې مثلا د دې لپاره هم یو شرط مثلا د سفر د شرط دی دی او په منځ او د دې تر څو باندې ورسېږي مثلا اته د دې انکارناتیو او شری فتال په څیر نو ورته ورسېږي چې هغه څنګه مثلا کرسو ورته ورسېږي ځکه چې دوی څوک لا کارو کې شپکاله او کله ته کله د خپل خودري کې څه به دي چې کله څه به دي نو او په دې سره څنګه ما هغه څه به څه دي څه کومه خوشي شي مثلا خپل قران یې لپاره دوه بجې او څوک لشي کډې نه کم په دې خاطر باندې چې سره کومه به مثلا د دوه کلاس وی د کومه به دوه کلاس وی او د تهدید نه دوه کلاس وی او اشخاص مثلا د ادو او د تروي اشخاص چې سره کومه دوه ورځې یا او د جنجال به دوه کلاس وی او دا تاجرانه لپاره به هم ثواب وي څنګه دا د موږ ټول اولادونه دي نو هیله مې دا ده چې دا تاجران کومه چې تر هغه مثلا یو مرکز جوړې دي کې پنځه سو ماشینې د خیاطې دي ورته کې دي چې جنکې راځي مثلا ځان دی ورته ونی شي هر ورځ مثلا دوی یو چې دی هم دا هم د قانون په مخه یو د زړه د مناسب کې دوی زړه د کسب ورته لري اتي هم د دوی جوړتي یاره کې یو بل هغه پېښه چې مثلا د درندنې یو چې راځي د دوه دن او تر شي مثلا سی او دا د ورته او چې مثلا د دوی کار کې هم کاري کې هم تعلیم کې هم مثلا ټولنې فارمز سره څه نه څه کوي هم په ټول نه دغه څه خلک مش مثلا نو دوی په ځواب دی د تکلیفوي یعنې خاصي بکاس باور کې دا څه حال چې موږ خپل ما هم څه کول وسان کابل کې موږ چې نه بده څه جوړ مثلا دا خبره ورې دي نه کوي دا د موټر نه راته وي موږ خپل خفه کې یو قلم به چل لاس کې چې جوړې لاس کې وي ګل لاس کې وي مثلا موږ دای کې تدې د دوه حالت ته اته موږ یو نه دی څه نه دی درې ملي څلور نه دی چې یو شخص ته ورو پورې وښته ته کومه کوي یو ورځ نه دا نو په دې خاطر باندې کې دوه تاسو مرکزونه جوړ شو دوه راکو شي نو هم ثواب هم فرما
بله ډیر زیاته مننه میرمن سایما خوګیانی اغلی سیدا غزنیوالی او ډاکټر صاحب خاطول لته سودری ورننه نړی مننه چې دیننه نوی ورځی په باس کې مګډون را سره وکړ او اوریدونکو تاسو هم ډیر زیاته مننه چې یو سات مزمن خبرونه اوریدله دا و د دې اونې د مخکخه خزو خبرونه تربیه پرز کې چې یاست الله ممال او ملګری
Yeah.